طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز پروګرام د لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې روغ جوړ او سوکاله به یې. او همدا شېبه به د طبي زده کړې د نوي درس په خاطر حاضر شوی یې. پوهان آرین په دغه درسي پروګرام پیل کړو. ګرانو محصلینو، راځئ د کتاب 15 صفحه پیدا کړئ. د لسمې دورې د کتاب وروستۍ صفحه په 15 صفحه کې وروستي اصطلاحات چې زموږ د نن ورځې وروستی درس تشکیلوي. نن 19 اصطلاح ده او تر څنګ یې مخفف توري دي چې پیژنو. کوارټر، ان آر ډی، کیو آی ډی. کیو د کوارټر معنی لري، ان آر ډی په ورځ کې، یعنی کیو د کوارټر لپاره موږ راخلو، آی د ان لپاره او ډی د ډی لپاره. کوارټر ان ا ډی په ورځ کې څو ځله؟ څلور ځله. یا د دې هدف دا ده چې که ورځ موږ په څلورو برخو وویشو، په هره حصه کې موږ ورته درمل ورکوو. اوس که په یو درمل باندې کیو آی ډی لیکل شوی وي، دا په دې معنا چې څلور وخته استفاده کیږي. هر شپږ ساعته وروسته دغه درمل استفاده کیږي. کیو آی ډی. شلم، اس ټی ای ټی، سټاټ. دا د سټاټم نه اخیستل شوی دی. سټاټم، ګورئ، سټاټم د دې معنا څه ده؟ لیکل شوی دی، یعنی فوراً یا سمدلاسا، بیړنی اقدام، فوراً استفاده کیږي. کله چې یو درمل فوراً عاجل استفاده کیږي، دغه لپاره سټارټ هم کلمه ده. او مخفف توری چې کوم دی یا څه شی دی؟ اس ټی ای ټی. او په دې هم پوه شو چې دا د سمدلاسا یا بیړنی اقدام په معنا ده. په عاجل ډول که یو څه موږ توصیه کوو، درمل وي، سیروم وي، انجکشن، هر څه وي، او سټارټ کلمه یې ورسره لیکلی وي، البته مخفف توري، یا سټارټم کلمه یې ورسره لیکلی وي، د دې مفهوم به دا وي چې دا په عاجله توګه توصیه کیږي. یوویشتم، ډایابټیس ملایټیس یا ڈی ایم. نو داسې ویلای شو چې یوویشتم نمبر مخفف توری ڈی ایم دی. ڈی ایم د ډایابټیس ملایټیس څخه اخیستل شوی دی. ډایابټیس ملایټیس. ډایابټیس ملایټیس د شکر ناروغي ته وایي. اوس ته د ډایابټیس ملایټیس کلمه یا دوه کلمې د اوږدې راځي، لنډ په کتابونو کې ڈی ایم هم لیکلی شي. یا فرضاً ډایاګنوزیس تشخیص ته تاسو رسیږئ، ڈی ایکس ولیکئ مساوي ڈی ایم. تشخیص څه شی دی؟ شکر دی، ګورئ، ڈی ایم. دوه ویشتم، هایپرټینشن، ایچ ٹی این، هایپرټینشن. هایپرټینشن د وینې لوړ فشار ته وایي. ګورئ، لاندې لیکل شوی دی، لوړ د وینې فشار چې د زړه، پښتورګو او مغز ناروغیو خطر زیاتوي. د وینې لوړ فشار، یعنی کله چې فشار د 120 نه پورته کیږي، دې ته د وینې لوړ فشار وایي. نو د حالت ته ایچ ټی این لنډ لیکلی شو. لنډ مخفف توري ایچ ټی این دی هایپر ټینشن اخیستل شوی. درویشتم کورونری آرټری ډیزیز. کورونری آرټری ڈیزیز یا سی اے ڈی کورے کورونری آرٹری ڈیزیز سی اے ڈی لکھل شوی دی زړه د شریانونو ناروغی چې زړه ته د وینې جریان کموي. د زړه د شریانونو ناروغی دا کورے د زړه د شریانونو ناروغی ځکه کورونری آرٹری دا په زړه کې دی. کورونری شریانونو دا مخکې له مخکې پیژندلې د زړه رګونو ته ویل کېږي. نو ډیزیز کلمه ورپسې اضافه شوې ده. د زړه د شریانونو ناروغي ده چې زړه ته د وینې جریان کموي. فرضاً هغه تنګیږي، اتیروسکلیروسس پکې رامنځته کېږي، کلکیږي. نو اوس د کورونری آرټری ډیزیز کلمه یوه ډیره اوږده کلمه ده. البته ډیرې اوږدې کلمې پکې دي، درې کلمې راځي. د دې لپاره مخفف توري راځي سی اے ډی. نو سی اے ڈی کچیر تاسو کوم ځای کې وینای دا به د کورونری آرټری ڈیزیز معنی لري. څلورویشتم کنجسٹیو هارت فیلر. د کنجسٹیو هارت فیلر لپاره مخفف توری سی ایچ ایف دی. مخفف توری زده کو ګورئ. ډیری وختونو کې سی ایچ ایف لیکل شوی، یو درمل لیکل شوی چې دا د سی ایچ ایف لپاره استفاده کیږي یا د سی ایچ ایف پر وخت استفاده کیږي. نو سی ایچ ایف کنجسٹیو هارت فیلر معنی لري. لاندې لیکل شوی د زړه کمزوري چې زړه نشي کولای وینه په مؤثر ډول پمپ کړي. داسې یو حالت ته چې زړه په سم ډول وینه نشي پمپ کولای. د دې له امله په وریدونو کې وینه زیاته جمع کیږي او بالاخره په ګیډه کې پړسوب پیدا کیږي. نو ځینې درمل موږ خایو چې هغه د پړسوب لپاره کارول کیږي، خصوصا په سی ایچ ایف کې استفاده کیږي کله چې یو ناروغ د زړه دغه بیماری یا دغه ناروغي ولري. سی ایچ ایف کنجسٹیو هارت فیلر. ګورې محصلینو، د زړه په چاپیر کې یو پوخ ته چې هغې ته پیریکارډیم وایي، ځینې وخت هغه پوخ تنګ شي یا په دې کې یوه مایع چې هغې ته پیریکارډیل فلیوډ وایي هغه زیاته شي د خپل اندازې څخه. کله چې هغه زیاتیږي نو په دې حالت کې موږ ویلی شو چې کومه ستونزه ده. زړه په سم ډول فعالیت نشي کولای ځکه د زړه په چاپیر کې اوبه مایعات جمع شوي وي، او یا ځینې وخت د زړه په چاپیر کې پرده دغه کلکه شوې وي، زړه په آزاد ډول نه پرېږدي تر څو پام ترسره کړي. دا ټول حالتونه دې ته سی ایچ ایف وایي. کنجسٹیو کنجشن راغلی دی. کنجسشن ګڼه ګوڼه ده، فرضاً فشار دی یا د اوبو له امله یا دغه په چاپیر کې کڅوړه چې ده دا تنګه شوې ده. هر علت له امله چې دغه تنګوالی راغلی وي دې ته سی ایچ ایف وایي. کنجسٹیو هارت فیلر موږ یې په ناروغیو کې وایو. اوس نو راتلونکي کې موږ ناروغیو ته مستقیما داخلیږو. ټولې ناروغۍ وایو انشاءالله د یوې ناروغۍ په اړه مزه ورېږئ. ټولې ناروغۍ به انشاءالله تاسې پیژنئ. او اوس ګورئ هغې مرحلې ته رسېدلې چې نور هر څه مزده کړي دي، یوازې ناروغۍ پاتې دي. هغه مهم څه چې دي هغه ناروغۍ پاتې دي، تر څنګ یې ځینې معاینات دي چې هغه موږ ورسره زده کوو، تشخیص موږ زده کوو. ښه، په دې هم پوه شوی. نور دغه ناروغي په راتلونکي کې وایو. نو سی ایچ ایف د کنجسٹیو هارت فیلر لپاره مخفف توري دي. پنځه ویشتم چپ طرف نه وایو سی او پی ډی. سی او پی ډی د کرونیک ابسټرکټیو پلمونری ډیزیز په معنا ده. کرونیک ابسټرکټیو پلمونری ڈیزیز. کرونک مانا اگد محالا، ابسٹرکٹیو مانا بندختی، بندخت پکی وی یا دے سگو لارے بندی وی یا ہوائی لارے تنگی شوی وی. پلمونری مانا ساگی. ڈیزیز ناروغی تو وی د سگو بندختی ناروغی، یعنی سگی آگے تب سم ڈول ہوا نشی داخل دلائی. په دې کې به حتمان په دې ناروغي کې به حتمان ډسپنیا وي، سابندي به پکې وي. لاندې لیکل شوی دی، اوږدمهاله سالنډي ناروغي لکه برانکایټس، امفایزیمیا یا امفایزیمیا، استما، نیمونیا، دا ټول په دې کې راځي. په راتلونکي کې وایو په تنفسي سیستم کې ټولې ناروغۍ تشریح کوو، سره له درملو کوم درمل په څومره ډوز سره په کوم وختونو کې ورته ورکول کیږي دا ټول تشریح کیږي. کرونیک ابسټراکټیو پلمونری ڈیزیز COPD، اوږدمهاله سالانډی ناروغي لکه برانکایټس یا امفایزیمیا. که اوس لنډ د COPD دغه مخففات زده کړئ، همدغه بسنه کوي، نور خو دا موږ په تنفسي سیستم کې وایو تشریح کوو یې. COPD، سی کرونیک، او منا ابسټراکټیو، پی منا پلمونری، ډی منا ډیزیز. کرونیک اوږدمهاله، ابسټراکټیو بندښتي مانا لري، لغوي مانا یې پلمونری سږو ته وایي، ډیزیز ناروغي ته وایي. راځي محصلینو، شپږویشتمه کلمه ټی بی لیکل شوې ده. ټی بی مخفف توري د تبرکلوز یا تبرکلوز څخه اخیستل شوی دی. تبرکلوز ځینې تیوبرکلوز هم تلفظ کوي چې دا هم سم تلفظ دی، تیوبرکلوز، ځکه دلته یوه قاعده شته ده چې کله واویل کانسونینټ واویل راغلی وي، لومړی واویل توري ته به آواز ورکوئ، خپل آواز به ورته ورکوئ. سی وی سی قاعده ده، ګورئ د ټینه وروسته یو راغلی د واویل توری ده یو، او بیا بی کانسونینټ دی، بیرته ای راغلی بیا واویل توری دی. نو دلته یو بی ای واویل کانسونینټ واویل دغه قاعده راغله، لومړی واویل ته به خپل آواز ورکړئ. تیو ګورئ، تیو یو توری نه، یو توری تلفظ، تیوبرکولوزیس ګورئ، تیوبرکولوزیس داسې هم ویلی شی. نور یې په عام ډول چې په افغانستان کې ډېر تلفظ کیږي هغه تبرکولوزیس دی، تبرکولوزیس یې هم تلفظ کولی شي. ټی بی د تبرکولوزیس مخفف توری دی. ګورئ، ډېری وخت به تاسو اوریدلی وي چې فلانی کس ټی بی ناروغي لري، د ټی بی دا دی دنه اصل شو. وویشتم آر بی سی، دا خو ډیر آسان دی، دا خو ډیر آسان دی. ریډ بلاد سیل، ریډ سری ته وایي، بلاد وینې ته وایي، او سیلس حجرې ته وایي. ریډ بلاد سیلس په اړه یې ډیر نه غږیږم، لاندې لیکل شوي دي. سری حجرې چې اکسیجن انتقالوي، د وینې سری حجرې دنده یې اکسیجن انتقال دی، حجرو ته اکسیجن رسوي. ریډ بلاد سیل ځکه په دې کې هیموګلوبین دی، هیموګلوبین بیا دا کار ترسره کوي. آر بی سی کې دننه هیموګلوبین شته. نو ریډ بلاد سیلز په دې اړه پوه شوئ چې د دې لپاره مخفف توري آر بی سی دي. اته ویشتم ډبلیو بی سی، وایټ بلاد سیل، وایټ بلاد سیل، وایټ سپین ته وایي، بلاد حجرې ته وایي، البته وینې ته وایي، سیلز حجرې ته وایي. وایټ بلاد سیلز د وینې کومې حجرې؟ سپینې حجرې. نه ویشتم دا لږ مهم دی، ایچ جی بی، ایچ جی بی دا همدغه ډول لیکل کیږي لکه څه ډول چې لیکل شوی دی. ګورئ، ایچ په غټو تورو، د نور دوا کوچنی توری دی. هغه وخت کې به ټول غټ توری لیکي کله چې څو کلمې وي. دلته هیموګلوبین یوه کلمه ده، لومړی توری غټ لیکل کیږي، نور کوچنی لیکل کیږي. ایچ کچیرې موږ یوازې ایچ ورته راواخلو، د هیموګلوبین څخه بیا ایچ هایدروجن ته هم کارول کیږي، لکه هایدروجن ته موږ یوازې ایچ کارو، هغې سره یې فرق لپاره موږ ورته جی بی هم ورته یو ځای کوو، ایچ جی بی. ګورئ، د هیموګلوبین په کلمه کې لومړی ایچ راځي، هیمو، بیا ګلو، د دوهمې چاپې څخه ګلو چې دوهمه چاپه راځي، د دې څخه جی راخلو، بین، د بین د چاپې څخه بی راخلو. یعنی که هیموګلوبین موږ په دریو څپو باندې وویشو، هیمو ګلو بین، که موږ د هر یوې چاپې څخه یو یو توری راواخلو، لومړی توری، نو ایچ جی بی دا توری به راواخیستل شي. هیمو ګلوبین، ګوره، هیمو څخه ایچ، ګلو څخه جی، بین څخه بی، هیمو ګلوبین، ایچ جی بی. دا د هیموګلوبین لپاره کارول کیږي، کوم چې د پاربسی کشتون لري. لاندې لیکل شوی د سرو حجرو یعنی د آربیسی حجرو هغه برخه چې اکسیجن انتقالوي واضح شوې ده. تاسو یوه خبره ډیره مهمه در سره واخلئ. موږ وایو چې فلانی کس انیمیا لري، انیمیا اصلا د هیموګلوبین کم شوی وي، هیموګلوبین کم شوی دی ته انیمیا وایي. نو کله چې معاینات کیږي هلته د لابراتوار په راپور کې لیکل شوی وي چې ایچ جی بی مساوي 11 دی 12 دی 11 دی، دا چې نارمل اندازه یې څومره ده دغه ټول انشاءالله په راتلونکي کې در پیژنم. ایچ جی بی درشام پی ایل ټی د پلاتیلیټس څخه اخیستل شوی دی. پلاتیلیټس پی ایل ټی پلاتیلیټس لاندې لیکل شوی دی. پلاتیلیټونه د وینې بندېدو کې رول لري. د وینې یو ډول حجرې دي چې د وینې په بندېدو کې رول لري. ډیری ځایونو کې ویل کېږي دا د وینې برخه ده، جامده برخه ده، په حجرو کې نه راځي ځکه هغه خصوصیات د حجرو مکمل نه لري. نو کله چې وینه بهېدنه شتون لري ترومبوسایتونه چې پلاتیلیټ هم ورته وایي، دمویا صفات چې ورته وایي، دا ټوله یوه خبره ده، هغه وینه بندوي. ومن الله توفیق. دغه و د لسمې دورې دغه درسونه چې پای ته مو ورسول. خدای تعالی دې وکړي چې ټولو به ترې ډېره ګټه لاسته راوړي او ډېرې ښې زده کړې به مو حاصلې کړې وي. په 44 درسونو کې لسمه دوره درسونه پای ته ورسېدل چې پکې ډېر اساسي مضامین وو. د سترګې مضمون یا افتالمولوژي، د غوږ مضمون یا اوټولوژي، لیمفاوي سیستم یا لیمفیټک سیستم، اندوکراین سیستم او عضلاتي سیستم تر څنګ جنسي سیستمونه وو چې دا مو ټول په همدغه کتاب کې راغونډ کړي وو او په دې سره لسمه دوره پای ته رسېږي. له دې وروسته یو بل پړاو دی چې ډیر اساسي پړاو شروع کیږي، کلینیکي موضوعاتو ته داخلیږي. یو ناروغ راځي کلینیک ته راځي، څه ډول ورسره لومړنۍ خبرې پیل کړو، څه ډول یې تاریخچه واخلو، څه ډول یې یاداښت واخلو، څه ډول یو ناروغ بستر کړو او څه ډول د هغې تشخیص وکړو او د دې تر څنګ نور مهم موضوعات هغه راغونډ شوي دي. په یوه داسې کاریکولم باندې مخکې روان یو چې د هغې لپاره په ژوره معنا کار کیږي، سوچ کیږي او په ډېر پلان سره مخکې ځو انشاءالله. یولسمه دوره کې د هضمي سیستم فیزیولوژي هم زده کوو. تر اوسه پورې تاسې فیزیولوژي نه ده ویلې. له دې وروسته چې کله موږ د هر سیستم ناروغۍ پیژنو د همغه سیستم فیزیولوژي هم درته په لومړیو کې تشریح کوم. فرضاً زه د هضمي سیستم فیزیولوژي ښایم. معده دا دندې لري، دغه هورمونونه، دغه انزایمونه، دا شیان پکې افرازیږي او بیا چې کله ستونزه پیدا شي بیا په ستونزه ډېر ښه پوهیږئ چې مخکې خو په معده کې ایچ سی ال افرازېدل، اوس دا نه افرازیږي، کومه ستونزه به پیښه شي. یعنی فیزیولوژي لومړی ورته زده کیږي، د هغې نه وروسته یې ناروغۍ مطالعه کیږي. نو یولسمه دوره کې تاسو فیزیولوژي هم راسره پیلوئ، پاتالوژي هم راسره پیلوئ او هغه مهم ماشینونه، معاینات او تر څنګ مهم موضوعات چې د هضمي سیستم لپاره مهم دي هغه مو هم راوړی دي. ډیری وخت د کتابونو په اړه ما ډېرې خبرې نه دي کړي یا تاسو ته مو د هغې په اړه ډېر وضاحتونه یا خبرې نه دي کړي چې راتلونکي دوره کتابونه به څه ډول وي، ځکه تاسو خپله پوهیږئ چې هره دوره کتابونه د بلې دورې سره څومره فرق لري. موږ تر ډیره پورې تکراری موضوعات نه راخلو. یوه نیمه موضوع هغه به یو ځای کې تکرار راځي خو هغه هم کټ مټ په هماغه ډول نه راځي. فرضاً کیدای شي ریډ بلډ سیلز مخکې موږ ویلي وي او په دې اړه پوه شوي چې د هغې لپاره لنډ آر بی سی کارول کیږي، خو دلته په مخففاتو کې هم بیا هماغه موضوع تکرار شو چې د مخففاتو برخه په دې کې آر بی سی خپل ځای لري، دلته هم باید یادونه وشي. مخففات پر اتلونکي کتاب کې لا هم زیاتیږي او د مخففاتو برخه تر اخره پورې رانیسو. په یولسمه دوره کتاب کې پروسه برخه کې تاسو ته هغه کریکولم چاپ شوی دی چې هغه موږ تدریس کړی دی، څومره موضوعات، کوم مضامین موږ تدریس کړي، په کومو دورو کې، او دا تاسو سره مختلفو برخو کې مرستې کوي. فرضاً راتلونکي کې تاسو د یو موضوع په اړه مطالعه کوئ، هغه ریفرنس ماخذونه هر څه تاسو ته معلوم دي چې په کوم ځای کې واکسین موږ ویلی دی، په کوم ځای کې ولادي مضمون دی، په کوم ځای کې نور. یوه ډیره مهمه خبره کوم، هغه دا چې د نسایي مضامینو برخه موږ ته پاتې ده، هغه هم په ناروغیو کې تشریح کیږي. لیکوریا، ګورئ څومره مهمه ناروغي ده، څومره عامه ده. دې تر څنګ ایس ټی ډي ناروغۍ، هغه ناروغۍ چې ایس ټی ډي یعنی ترانسمیټیډ سیکشوال ډیزیز، جنسی ناروغۍ، یا امینوریا یا ډیسمینوریا، مختلف ناروغۍ دي چې هغه په نسایي برخه کې باید تاسو سره سره زده کړئ. همدغه ټول کریکولم د ناروغۍ برخې ته پاتې شوی دی، ولی موږ مختلف سیستمونه اوس وایو. راتلونکي کتاب کې هضمي سیستم پیلیږي، بل کتاب کې تنفسي سیستم، بل کتاب کې کیدای شي دوه سیستمونه راشي، ځکه د نور کوچني سیستمونه د بیا دوه هم ویلی شو، خو د غټ سیستمونه لکه هضمي سیستم، تنفسي سیستم، په دې کې ډېرې ناروغۍ شته دي، خصوصا په نسایي برخه کې هم ډېرې ناروغۍ شته دي. ریپروډکټیو سیستم کې او تر څنګ یې فیمیل ریپروډکټیو سیستم، په دې کې ډېرې ناروغۍ شته دي. دا شاید په یو کتاب کې موږ مطالعه کړو، خو مهمه دا ده چې تاسو تر ټولو مهمې مرحلې ته رسیږئ. درسونه مو ډېر مهم کیږي، هیله ده چې ښه توجه ورته وکړئ. او بله خبره دا چې د څلویښتو ورځو حاضری هم باید تاسو رسولی وي، او بنکونه هم په ښه ډول حال کړئ. راځئ د نن ورځې حاضری اخلم. نن ورځ څلویښتمه درسي خپرونه ده، د څلویښتمې درسي خپرونه د حاضرۍ توری د ډي توری دی، څلویښت شمېره د ډي توری، څلورمه دایره. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ، ښه دوسی، خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.